کور کلی
جوړون کې فرشته مرسل
درنوردونکو سلامونه او ښه چاره د کور کلی په خبرونه کې مو زه فرشته مرسل کور پایم. کله تاسو پوښتنه وشي چې ناروغي په پیسو اخلي او یا هم کوم عمل چې درته زیان رسوي کوي، حتمی به مو ځواب نه وي. دا ځکه چې څوک په لوی لاس له خپل ژوند سره دښمني نه کوي. کله چې ماشوم لوبې کوي او په لوبو کې ترې داسې عمل وشي چې د هغه په زیان وي، بیا د هغه عمل تکرار نه کوي. دا ځکه چې ماشوم په دې پوهیږي چې د عمل تکرار په تاوان دی. مګر موږ لویان په دې ښه پوهیږو چې کوم کارونه زموږ او زموږ د کورنۍ په زیان دي، خو بیا هم ترسره کوو. د هغو زیانونو له ډلې یو هم لوګی او د هوا ککړتیا ده چې په ښار او د اوسېدنې په چاپېریال کې موږ رامنځته کړې ده. لوګی یو دود چې تر بل هر څه ډېر ککړ وي او د ګڼو ناروغیو لامل ګرځي. موږ یې په لوی لاس تولیدوو او هغه د چا خبره ناروغي په بیه اخلو. دا چې موږ چرته ول خپل چاپېریال په خپله ککړو، د مخنیوي لپاره څه پکار دي او دا چاره کوم زیانونه لري، په نننۍ کور کلی خبرونه کې به ترې خبر شي. په پیل کې له څو تنو سره د هوا د ککړتیا پاکل غږیدلی یو.
په دالاره چې راتللو هلته دوګ نه و، او کله چې کابل ته راننوتلو په یو ټیکسي کې دلته راتللو ده کرغې ټیکسي پېټرول وا ډېر دوګ یې کوم ډرایور ته ورته ویل ملشه دې کته که ایما سر غونته ګرځي. نو دلته خو ډېر غبار ده، تور ګرد ده، سړي سینه باندې تاثیر کوي، زکام رچی لکه گندا وا ده، خصوصا بیا په ماشومانو باندې ډېر تاثیر کوي مریضي.
خراب هوا خو ډېره ده، ته وګوره دا غر وس هغه یې نه معلومېږي، د پغمان غر چېرته ښکاري ګوره نه ښکارېږي. اوس لوګر ته لاړ شي هر شی په سترګو وینې، لکه دا زه چې اوس سپین ږیره یمه منډه نه سمه کوای، سړی نه پساک وهي وینه که نه سایه سوځي د دود لپاره. بس زیاتي به بیا اوس تاوان کوي. په دې کابل باندې ټول داسې خړ ګرد ناست دي، موټرو د ماشینو د هر شي له وجې نه خلک به کاغذونه هم سوځي، پلاستیک هم سوځي.
پنځه دېرش کلنه حمیده چې د زړه ناروغي لري وایي کله چې هوا سړه شي د قلب ناروغي د دود او ناپاکه هوا له وجې څو چنده زیاتېږي.
د ګرد د غبار د مکروب د راس روغ نیونی تکلیف د قلبي لانه خپله مې سامه قیتي. زه چې ماښام له کوټې راووځم سیګورم دا زموږ د سرای فضا ټول دودي، د ټایر بوی، د پلاستیک بوی، د بوټو بوی، خصوصا طرف د شاشې د ټانګ لوګر خو بیخي کثافات. زه خپله په جمعه کې دوه وارې درې وارې ډاکټر ته ځم، درې څلور زره روپۍ زه دوا اخلم. هغه هم کله پایده کوي کله نه کوي. قالې چې پتنه به ورکړو که نه پسې را اخلو یې خرې نیولی تورې.
نجیبه د کابل د احمدشاه بابا مېنې اوسېدونکې ده. هغه وایي چې دوی خپله په تناره او نغري کې داسې تسوځوي چې دود یې کم وي، خو د همسایهګانو لوګیو ډېر پتنګ کړي ځکه هغوی پلاستیکونه او رابر سوځوي.
تنور کې ډوډۍ پخو، انغری هم کوو، زیتې ترش هم په انغری باندې داسې برکونه نشته ده، زموږ سینه داسې سوخت کوي. نفس کته پورې دغه دوه دقیق چې غږېږي زیاته غږېدی نشو.
ډاکټر ته ورغلی؟
ډاکټر ته ورغلی وم دوا یې ورکړي او سوره څخه سو بېرته.
اما عزیز وین اته په نظر د چیش تاثیر دستې کېږي؟
د ګرد دود
نور کوم شی سوځي خو شاتم خلک
واخه سوځي، زیتې لرګي سوځي، ټول همدغه شی دي.
پلاستیکونه هم سوځي؟
پلاستیک هم سوځي، کول میزي پلاستیک هم سوځي.
د پلاستیکو دود به څومره لږي کې ډېر
ډېرې لولي سره چې موږ ګورو چاته چې کېږي چې هغه ډېرې دودې دي.
په کلیو کې بیا له یوې خوا د خلکو نفوس کم وي، بل اکثره کسان داسې څه نسوځوي چې هغه ډېر دود وکړي. د لشکرګاه اوسېدونکی حاجي نعیم وایي چې دوی په خپله سیمه کې له دې ستونزې نه بېغمه دي.
نه زموږ په وطن کې د دود لوګی نشته، زموږ وطن کابل نه دی، هغه دا دود لوګی و دا شیان هیڅ نه لري. او که چیرې چې داسې د یو پلاستیک ملاستیک یو شی وویني، هغه اخلي بالکل وړي هغه دریاب پیاچي دلته لګوي نه، هلته دا لوګی و دود دا کیسې نشته. دا کابل تیزه راغلی اوس تقریبا دا لس ورځې کېږي، لس ورځې مې کېږي درې ورځې ډاکټر تللی، په دا سترګو باندې مې داسې بد تاثیر کوي، داسې بد تاثیر کوي چې خدای بې پوسنه پستنګي رد پیدا کړي. دا د سترګو تاثیر، هلته دا دود نشته.
دود او لوګی له سی ستونزو سره د انسان ظاهري بڼه هم ډیره بدرنګوي. د نازوانا د روغتون رئیس ډاکټر حتی قلیمی د خپلو خبرو په پیل کې هم دې موضوع ته اشاره کوي.
اول کده ظاهري سرې یا بڼ نسړې وګوري، دود ډیر مضر دی، یعنی د انسان جلد توروي او خرابوي، د زینت او ښکلا له نظره یوه مهمه صدمه ده. له دې څخه علاوه هغه مریضان چې سالنډۍ تکلیف لري یا برانشل اسما چې ورته وایي، دغه مریضان که چېرته له دود سره مواجه کیږي، د دوی تکلیف لا پسې زیاتیږي او تشدیدیږي. ټوخی چې یو خطرناکه علامه د اکثرو امراضو ده، د دود په نتیجه کې ټوخی رامنځته کیږي. بعضې نورې ناروغۍ دي په تنفسي سیستم کې چې هغه دود سره د حساسیت په نتیجه کې رامنځته کیږي، چې انسان ته ټوخی پیدا کیږي او انسان متضرر کیږي. له دې څخه علاوه نورمال ژوند کې چې موږ او تاسې مهمه خبره دا ده چې اکسیجن واخلو او کاربن دای اکساید ایله کړو هوا ته، نو تاسو وګورئ کله چې موږ او تاسې دغه سیستم سرچپه شي، یعنی په عوض د دې چې موږ او تاسې اکسیجن واخلو، کاربن دای اکساید یا دود اخلو، نو زمونږ بدن ته اړین شی چې دغه اکسیجن دی. یعنی انسان د یو بېحالي څخه شروع چې د دود د تنفس له وجې نه، یا کېدای شي چې نارامه شي ځکه چې اکسیجن په یوازې کاربن دای اکساید اخیستی دی، یعنی دود یې تنفس کړی دی. له دې څخه علاوه یوه ډېره خطرناکه ناروغي چې هغه د سږو سرطان دی، د همدغه دودونو له کبله پیدا کیږي. خاصتا هغه دود چې د پلاستیک، رابر، ټیرونو یا داسې نورو استفاده یا استعمال له کبله پیدا کیږي.
له ډاکټر حلیمی نه به واورو چې څه وکړو چې د دود یا لوګي له خطر نه خوندي واوسو.
پوزبند یا ماسک چې دا هم 100% محافظه نشي کولای، اما ښه خبره ده، راځي چې هر فرد خپل ځان لږ مسؤول وساتو. نجونې دي مکتب ته ځي، یا که الکان دي، که وګړي دي، ټول چې خپلو کارونو ته ځي، نو که څوک یو د غاړې دستمال لري، ښه خبره ده چې له پوزې او خولې څخه هم تاو کړي، تر څو چې د دود او د ګرد هوا څخه په امن کې شي.
حتی قلمي په خونو کې د سګرټ څښلو پاک لوي.
موږ او تاسو په کور کې داسې دښمنان لرو چې هغه په ظاهر او په باطن کې ځان دښمن نه ګڼي د خپل اولاد او هغه څوک چې ورسره په کور کې اوسیږي. یو پلار دی سګرټ څکي، چون پلار دی ټول صلاحیتونه هم له پلار سره دي. تاسو وګورئ دغه خپل پلار چې له سګرټ څخه یا د دې لوګي څخه استفاده کوي، هغه ضرر چې ده ته رسیږي کم دی نسبت و هغه فرد ته چې په هغه باندې جبري هغه دود تحمیل کیږي. خاصتا د ژمي په موسم کې چې کړکېګانې هم بندې وي، دروازې هم بندې وي، دا دود ټول په مغه کوټه کې راتاویږي، او بل اخره په هغه کوټه کې که هغه معصوم ماشومان چې هلته ژوند کوي، یا هغه کسان چې د سګرټ څخه بدن ګڼي، دغه دود په دوی باندې تحمیلیږي.
په دې وروستیو کې دود یا لوګی دومره زیات شوی چې د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤول کسان هم اندېښمن کړي دي. د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال عبدالولی مدقق وایي چې ناپاکه او دودغړن چاپیریال د دې سبب شوی چې ګڼې ستونزې پیدا کړي.
پلاستیک د سوزیدو په نتیجه کې بعضې کیمیاوي مضره مواد چې هغه د مختلفو مرضو سبب ګرځي. د ډبرو سکاره ډېر زیات استفاده ترې کیږي، خصوصا د خښتو په بټیو کې یا په حمامو کې، په دې کې خورا وژونکی ده. یعنی که په ډېره سطحه باندې تنفس وي باعث د مرګ ګرځي، او که په کمه سطحه باندې تنفس وي باعث د مختلفو امراضو لکه د زړه بدوالی. مختلف فلترونه فعلا وجود لري. له دې فلترونه زموږ هېوادوال په مختلفو صنعتي برخو کې، خصوصا چې دغه د ډبرو سکاره ډېر زیات استعمالیږي، هلته که دوی له دې فلترونه کار واخلي او هغه مروجه سیستم چې دوی لري په هغه کې یو څه اصلاحات راولي، نو دغه خطر چې موږ تشویش لرو دا راکمیږي. یعنی دا یو بدیل ده. خصوصا حمامونه او د خښتو بټۍ دوی کولی شي چې دا که قیمت یې لږ څه زیات هم ده، ولې هغوی ته ډېر قیمته نه ده.
مدقق وایي که چیرې د چاپیریال ساتنې په برخه کې ټول وګړي د مسؤلیت احساس ونه کړي، هوا به تر دې هم ډېره ناپاکه شي، چې بیا به عامو خلکو ته د نفس اخیستل هم سخت شي.
د مازدیګر او د ماښام ترمنځ که تاسې د کابل هوا ته وګورئ، یوه توره قشر پورته په هوا کې ډېر لوړ نه ده، دا تشکیلیږي. د چاپیریال ستونزې او بیرته د ودې حل لار دا یو واحده منبع نه لري چې سړی ووایي چې له دې منبع نه کیږي او غته به تدبیر ونیسو. دې ته ګډه همکاري او همغږي پکار ده. ټول دولتي ادارات، غیر دولتي ادارات او په مجموع کې خلک باید په ګډه باندې تصمیم ونیسي. موږ د هوا د ککړتیا لپاره پلان جوړ کړی ده، مقرره فعلا نافذه ده، ټول ادارات مکلف دي چې دا پلان تطبیق کړي، او د چاپیریال ساتنې ملي اداره د دې پلان د تطبیق په حصه کې د بیرته راپور ورکولو مسؤلیت لري. بعض اداراتو په دې حصه کې ښه کارونه کړي دي چې د خپلو شعبو د ګرمولو لپاره باید له لرګیو نه او د ډبرو رسکرو نه کار وانخلي.
که څه هم دقیق د کابل هوا لدود او لوګي نه ډکه بولي، خو په څنګ کې دا هم وایي چې د دوی ادارې د دې ستونزې د حل لپاره ډېر څه کړي.
بعضې ډېر قوي او ډېر زیات فعال کمیسیونونه رامنځته شول. کابل په ښار کې یو څه تغیرات موږ وینو. کمیسیون جوړ سو، یو اجرایوي ګروپ د کمیسیون منځته راوړ چې دغه ګروپ په هفته کې درې وارې یا درې ورځې به عملا ساحېت ته. که چېرې تاسې د کابل په ښار کې اوس وګرځئ، دغه نانوایانې په مجموع کې د لرګیو له سون نه اوس ګازي سیستم ته راغلي دي. تقریبا نوی پسلو کې دا کار شوی دی. دې سره پخوا کې حمامو او په سقاوو کې په اکثرو ځایو کې خصوصا په لویو حمامو کې موږ دغو مالکینو سره خبرې کړي دي، او بالاخره مې هغوی دې ته وهڅول چې دوی باید بعضې مخصوص فلترونه دي چې تر هغو د هغه دود چې د دې حمامو نه هوا ته خورېده په هغه کې کمښت راولو. په رستورانتو کې او په هوټلو کې تقریبا موږ ډېر زیات کار په دې سا کې کړی ده چې دوی هم له هغه پخواني یا مروج سیستم څخه به معمولا لرګي سوځېده لغه نه موږ اوس هغه سیستم ته تغییر ورکړی. په اکثره ځایو کې د ګاز نه استفاده کیږي. یعنی وکړای شول د چاپیریال ساتنې ملي ادارې سه یوه دستګاه د هوا د کیفیت د معلومولو لپاره موږ نصب کړو. نو هغه دستګاه ارقام چې موږ ټولوو هغه موږ ته راخي، خصوصا هغه معلق ذرات چې د کابل په هوا کې په تیرو کلو کې چې دغه مقدار 1600 پی پی ایم ته په یو متر مکعب د هوا کې رسیدل، هغه اوس 600 ته راټیټ شوي دي. یعنی دا یو غټ توپیر دی چې د تیرو کلو سره کېږي. نو کله چې دا توپیر موږ په ارقامو کې ګورو، طبیعي ده چې دا د انسانانو په ژوند کې هم مثبت تاثیرات لري. ولې هغه کوم ستاندارد چې موږ د افغانستان لپاره نهایي کړی ده، چې هغه موږ ته راخي چې موږ باید په افغانستان کې په لویو ښارو کې 1500 پی پی ایم، البته پی پی ایم هغه واحد ده چې همدغه معیار په اندازه کېږي، د دې معلقو ذراتو موجودیت په یو متر مکعب د هوا کې باید ولرو. یعنی له دغه ستاندارد نه اوس هم د هوا ککړتیا ښیي چې لږه نه اوچته ده.
درنو دوستانو، دود او لوګی چې ډیر لامل یې موږ خپله یو، له سي ستونزو سره د چاپیریال او د انسان د څیرې د بدرنګۍ سبب هم کیږي. ډیر دود، رابر، چرم، پلاستیک، زړه موټر او نور بې کیفیته د سون مواد رامنځته کوي. نو ځکه ټول وګړي مسؤلیت لرو چې د مخنیوي لپاره لومړی له خپله کور څخه پیل کړو، یعنی هغه څه ونسوځوو چې ډیر دود کوي.